درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم او لوبلای مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعاله کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی دی. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بوقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلې دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون له دې اډې څخه د کتنې په مهال همدارنګه وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلې په خصوصي ډول د ټلیفون له لارې له پوتین سره خبرې کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو به توبتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزیري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړی. د طالبانو سترې محکمې پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلورو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوې جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپله ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوو تنو د ورته تعزیري سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوو کسانو چې پر لواطت تورن وو په عام محض کې تعزیري سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 او بل په 10 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په 1.5 کال او بل په 1 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبې په ورځ هم پر 8 تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیري سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو 2 میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هره ورځ په یو یا بل ولایت کې 2 تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله استانغزی په اړه وایي:
عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره، د جزا پیژندنې د علم له نظره، د دغسې مجازات تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چیړي. د تعزیري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډېرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اعلان کړی چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستې یا اسهال له امله 70 تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستې یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO اعلان کړی چې د روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 70 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% شپږ سلنه ښځې دي. د WHO د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د رواني اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي لامل درې له 15 کلونو کم عمر ماشومان مړ شوي چې 2 جون دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 109 ولسوالیو کې د نسناستي 3223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوي دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور په ټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خپرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معده خرابه و، اسهال سوی و. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، شفاخانې ته مې دوا موام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی و.
زما زوی امزا چې د 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې و دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصصې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمانی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غرض په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک په انسان بدن نسی جذبولای چې وروسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه 2 اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزیات نوریا ستوری اوروي.
یوې سرچینې پرون سې شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولیزاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري شاوخوا 3 اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې 2 کاله د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی، خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښوده او یوه موده له هېواده بهر اوسېده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دی د مارچ میاشتې په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باورلیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګندنه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د